د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لمړی په موکړې خبرونو ته. د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د مسیر پر څرنګوالي پرون موافقه وشوه. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره په یو بیان کې وایي چې د دې درې واړو هیوادونو د اورګاډو د ادارو جګپوړو چارواکو پرون په اسلام آباد کې پریکړه وکړه چې د اورګاډي د پټلۍ مسیر به له ازبکستان څخه افغانستان ته تر ننوتو وروسته له مزار شریف څخه پیلیږي او د پکتیا ولایت تر خرلاتسی بندر پورې به دوام کوي او بیا به د پاکستان د اورګاډي له شبکې سره یو ځای کیږي. بیان زیاتوي چې د دې پروژې د تطبیق لپاره یو کلن پلان هم لاسلیک شوی چې له مخې یو نړیوال مشورتي شرکت د دې پروژې اړوند معلومات چمتو کوي. په بیان کې یادونه شوې چې په اسلام آباد کې په دې اړه په پرونۍ غونډه کې په پاکستان کې د طالبانو د حکومت او ازبکستان سفیر او همدارز د پاکستان د اورګاډي او مالیې وزیران هم حاضر وو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ځل بیا د ماشومانو د تعلیم د فعال متی الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کړې. ریچارډ بنټ بیګا پر ټویټر لیکلی چې له رسمي تور پرته د 114 ورځو لپاره د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا د توقیف دوام یو خپل سری نیونه او غیر مواجه اقدام دی. هغه لیکلی چې ویسا حق لري مدافع وکیل ولري او د خپلې کورنۍ له غړو سره وګوري. بنت د ویسا د سمدستی او لقایدو شرطه پرته خوشی کېدو غوښتنه کړې. برتانیا خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې ډیره افغان کډوال خای بې کوره پاتې شي. د برتانیا حکومت مخکې تایید کړی و چې افغان کډوالو ته یې پخوا هم خبرداری ورکړی و چې د روانې جولای میاشتې تر پایه له موقتي استوګنځایونو ووځي. د برتانیا حکومت هغو زرګونو افغانانو ته چې نږدې دوه کاله مخکې دې هیواد ته کډه شول د سیاسي پناه د ورکولو ژمنه وکړه. ډیری دا افغانان لا هم په هوټلونو کې اوسیږي، خو پرون د کابینې د دفتر وزیر جانی میرسر پارلمان ته وویل معلومه نه ده چې ولې دا افغانان چې برتانیا راوستي دي د حکومت له ملاتړ پرته ژوند نشي کولی. ښاغلی میرسر وویل حکومت غواړي دا افغانان په خپلو پښو ودرېږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره افغانان چې ځانونه یې خوندي نه احساسول برتانیا، متحدو ایالتونو او د لویدیځ نورو هیوادونو ته کډه شول. د امریکا یو پوځي مقام وایي متحد ایالات باور لري چې اوکراین د روسیې پر ضد په دفاعي عملیاتو کې پرمختګ کړی او لا هم د نورو بریاوو لپاره د پام وړ امکانات لري. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د اوکراین د تماس ډلې آنلاین غونډې ته په وینا کې وویل چې د لوړې بیې له پرې کولو سره سره اوکراینیان د ډاډمن پرمختګ په حال کې دي او د خپل ټاټوبي د بیرته نیولو لپاره سنجول شوي، خو په عین حال کې بېرحمانه او خونړۍ جګړه کوي. ښاغلی میلی دې پوښتنې ته چې آیا د اوکراینی ځواکونو عملیات درېدلی دي په ځواب کې وویل چې د روسیې ځمکنیو ماینونو د متقابلو عملیاتو بهیر پڅ کړی، ځکه اوکراینی پوځیان له هغو کلکو سنګرونو سره مخامخ دي چې د ماینونو، ټانکونو او اغزن سیم او خندقونو خنډونه پکې دي. او د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو د ډلې یا G7 د مالی چارو د چارواکو پرونی غونډه د اوکراین د جګړې پر سر د اختلافونو له وجې بېله کومې نتیجې پای ته ورسېده. د دې غونډې د اسنادو لنډیز چې د غونډې کوربه هیواد هند خپور کړی ښایي چې د اوکراین د جګړې د غندنې د صنعت، د ادبیاتو څرنګوالی او د روسیې لخوا د تور سمندرګي له لارې د غنمو د صادراتو د موافقې د ځنډولو پر وړاندې اعتراض د ګډونوالو د اختلاف اصلي ټکی و. هند چې سږ کال د G7 ډلې دورې مشري کوي په پرله پسې ډول د دې ډلې له غړو غوښتي دي چې که د اوکراین په مسله کې یووالی ممکن نه وي، خو په نورو مسایلو کې باید توافق سره ولري. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د لنډې خبری برخې د اوریدو بلنه درکوم او د هم لمړی راپور. ټاکل شوی د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځانګړی استازی آصف علی خان درانی نن په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره وګوري. راپورونه وایي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی پر حضور له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. وروسته له دې چې څه کم دوه کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په پاکستان کې پر پوځیانو بریدونه زیات شوي دي. پاکستانی چارواکو وخت نا وخت په دې حملو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دخیل بللي او ویلي دي دا وسلوال په افغانستان کې فعالیت لري. اسدالله الدین د موضوع نور تفصیل اوروي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي پر دې مقام تر ټاکل کېدو وروسته نن چهارشنبه کابل ته د لومړي وار لپاره درې ورځنۍ سفر کوي. آصف علي خان دورانای دا سفر داسې وخت کوي چې په وروستیو ورځو کې د پاکستان پوځي چارواکو تور لګولی چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی غړي په افغانستان کې فعال دي او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي. د پاکستان لوی درستیز تیره جمعه وویل دوی د طالبانو له حکومت تمه لري چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره استعمالېدو ته پرې نه ږدي او د 2020 زیږدیز کال د دوهې موافقې ژمنې پوره کړي. هغه دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې تیره چهارشنبه د شپې مهال په ژوب کې پر یوه چاونۍ د وسلوالو په بریده وروسته وسلوال نښته کې تر لاسو زیات سرتیري ووژل شول. وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه ادا کوي او نه د دوهې پر تړون عمل کوي. خواجه آصف له نور تفصیل ورکولو پرته لیکلي پاکستان به د خپل وګړو او خاورې د خوندیتوب لپاره له خپل ټولو وسایلو کار اخلي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وروسته د سرګندونو ته په ځواب کې وویل چې دوی د دوهې تړون له امریکا سره کړی او له پاکستان سره د ورور هیواد په څیر تعامل کوي. اوس به د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي خان دورانی د طالبانو حکومت له چارواکو سره پر دې او نورو موضوعاتو بحث وکړي. د یادولو وړ ده چې تیر ماښام هم په پېښور کې وزانمرګ برید خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون ویلي چې تمه کېږي له آصف علي خان دورانی سره پر مهمو مسایلو بحث وشي لکه ډیورنډ کرښه او هغه تورونه چې په وروستیو کې اسلام آباد د طالبانو پر حکومت لګولی دي.
پر راپور کې مو واوریدل چې په پام کې ده د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځانګړی استازی آصف علي خان دورانی نن په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. ویل کېږي چې دورانی به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی پر حضور هم له طالبانو سره په افغانستان کې د درې ورځې استوګنې په موده کې خبرې وکړي. زما همکار د وروستیو ناندریو په اړه د ملي دفاع وزارت له پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې اسلام آباد په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د حضور د تور په لګولو سره غواړي څه ترلاسه کړي.
پاکستان د ډیر پخوانه کوشش کړی دی چې ټي ټي پی په دوه برخو وشلې وي، یو ښه طالبان او بد طالبان. ښه طالبان د پاکستان لپاره هغه وو چې په افغانستان کې د جمهوریت په ضد باندې عملیات کول او بد طالبان هغه وو چې د پاکستان په خاوره کې د پاکستان د حکومت په مقابل کې حمله کولې. نو په دې خاطر باندې اوس هماغه فارموله روانه ده. هغه ټي ټي پی چې برخې یا نورې توریستي ډلې چې د پاکستان اهدافو لپاره کار کوي هغه سره خرابت لري او هغه چې د پاکستان د اهدافو مقابل کې دي هغه سره بد روابط لري.
میخیل صاحب فکر کوي چې دغه طالبان همغه طالبان دي چې کلونه مخکې و؟
دا ځلې طالبان د تیرو وختونو زلمانه لکه متفاوت دي. هغه دا ده چې طالبان اوس د نورو ملکونو سره مستقیم روابط لري لکه د ایران سره، د امریکا سره، همدارنګ د روسانو، عرب او چین سره. پخوا په تیره دوره کې طالبان یوازې د پاکستان د لارې د نورو ملکونو سره رابطه درلودلې، نه هر څه د پاکستان په کنټرول کې وو. نو دا چې طالبان متفرقه گروپونه او مختلف توریستی جنایی او مافیایی ډلې دی وسره وی د لپاره اوس مشکل ده چې هم د افغانستان کې طالبان لپاره او هم پاکستان کې پاکستان لپاره چې دا ټول په خپل کنټرول کې وساتي. نو په دې خاطر باندې د پاکستان په ضد باندې عملیات اضافه شوی دی او دا به نور اضافه کیږي. په دې خاطر باندې د پاکستان توقع شاید طالبان په کابل کې دا وی چې تاسو د هغه طالبان په مقابل کې جنگ شروع کړي چې کوم د پاکستان په ضد باندې موجود دي او یا عملیات کوي، او دا به د طالبان لپاره مشکله وي، ځکه که طالبان داسې یوه جګړه شروع کړي د خپلو هغه ډلو سره چې په کلونو کلونو سره یو ځای جنگ کړی دی، نو ټولې افراطي ډلې به د دې په مقابل کې ودرېږي او بالاخره د طالبانو حکومت به دې ځنه سقوط کوي. نو دا د پاکستان لپاره یوه لویه مسله ده. هغه ګروپونه چې د نورو په ضد تقویه کړي وو، اوس په بیرته د دوی په ضد باندې استفاده ترې کیږي.
آیا پاکستانی طالبان واقعا په افغانستان کې حضور لري؟ که لري دا کله افغانستان ته راغلي دي؟ او که نه لري ولې دا تورونه لګول کیږي؟
ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان یو څه تعداد چې په افغانستان کې اوسېږي هغه د پخوانم ډیر فعالیت نه درلوده، اما ټي ټي پی غټه برخه د ډیورند کرښې په دواړو خواوو کې ده او زیاته برخه د پاکستان طرف ته ده. نو په دې خاطر باندې هغه خپل جغرافیه لري، ځای لري او خپل اورګنایزیشن لري، دا ملامتیا ټوله په افغانستان اچولای نشي. اما د افغانستان طالبان لپاره به دا مشکل وي چې ټي ټي پی په مقابل کې جګړه مخ ته ویسي، چې هغه دوه علت دي. یو علت هم دا ده چې دوی په کلونو سره یو ځای کار کړی دی، خپل ویان لري، تګ راتګ لري سره، نو دا به یو بل جګړه د طالبانو لپاره وي او ټول افراطي ډلې به د هغې سره یو ځای کیږي.
میاخل سے پدے برخه کې بهترینه تګلاره څه ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ دغه تاویلی ما ویلی پایته ورسیږي؟
نو بهترینه لار امدا ده چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند حکومت او ولسواک حکومت رامنځته شي، چې هغه هم افغانان پر اسمت پیژني او هم نور منطقوي هوادونه. کچېره په افغانستان کې غیر مشروع حکومت وي او مختلف افراطی ډلې په یو شکل نه یو شکل په افغانستان کې وي او یا په سرحداتو کې فعالیت کوي، نو دا د افغانانو لپاره په ګټه نه ده او د سیمې هیوادونو لپاره هم په ګټه نه ده. نو غیر مشروع او غیر قانونمند حکومت د افغانستان او د سیمې لپاره یو لوی خطر دی.
د تیر جمهوری نظام د دفاع وزارت مرسیال شاه محمود میاخیل چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو تلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وای په افغانستان کې لتیرو جګړو د پاتې ماينونو او نورو ناچاود مهماتو ډیرای قربانیان ماشومان دي. د دې ادارې د شمیرنو لمخه چې له ازادي رادیو سره شریک کړي، په تیر یو نیم کال کې د دې مهماتو په چاودنو کې شپږ سو څلوېښت تنه ماشومانو ته مرګ ژوبله وخته. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې لا هم له تیرو جګړو د پاتې ماينونو او نورو ډاوچاودو مهماتو چاودنې ماشومانو ته زیاته مرګ ژوب لاړوي. دغه اداره وایي په ټوله کې د 2023 میلادي کال له جنوري د 2023 میلادي کال تر جون میاشتې پورې 1029 ملکیانو ته مرګ ژوب لاوخته، چې د دې شمیر نږدې 80% ماشومان دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټې ویان پرویز احمد فیضی له ازادي راډیو سره په تیر یو نیم کال کې د ماشومانو د مرګ ژوب لشمیر شریک کړي.
په تیر یو نیم کال کې زموږ ارقام ښیي چې ملکی وګړي په ځانګړي ډول ماشومان د جګړې له امله د پاتې شوی ماینونو او نه چاودیدونکو وسلو اصلي قربانیان دي، او په دې موده کې په 1501 پیښو کې 650 ماشومان د ماین چاودنو او نه چاودیدو وسلو له امله وژل شوي یا هم ټپیان شوي دي.
ول شوی د مرګ ژوبلې په دې شمیر کې هغه ماشومان هم شامل دي چې په کروندو لارو یا هم کوچو کې د کباړ په نوم زړې وسپنې ټولوي، یا هم ځینې وخت د لوبو په وخت کې د تیرو جګړو ناوچاودو سرګلولې او نور مهمات تر مندلو وروسته د لوبو لپاره کاروي. تر دې وړاندې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی یا یونیسف ویلیو د روان میلادي کال د جنوري او مارچ ترمنځ میاشتو کې د بیلابیلو مهماتو د چاودنو لامل یو سل څلور دیرش ماشومان معلول او یا هم وژل شوی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد مخکې ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د ماین پاکۍ اړوندو بنسټونو فعالیت بسنه نه کوي او په دې برخه کې باید لا زیاتې همکاري وشي. د ام ډي سي ماين پاکي موسسي رئيس شهاب حکيمي ازادي راديو ته ویلي اوس مهال هر میاشت یو سل شلو تر یو سل پنځه ویشت کسان د ماينونو د چاودېدو له امله وژل کیږي.
زموږ غاګل ازادي راډیو اوري قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په هرات کې یو شمیر ښځې وایي له یوې اونۍ راهیسې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبان په ښار کې ګرځي، او هغه ښځې چې چادر نماز یا چادرې نه وي اغوستي له موټرو ښکته کوي. ازادي راډیو د هرات د حاجي عباس پایمنارها او دروازه خشک سیمو او د مستوفیت په څلور لار کې له یو شمیر هغو ښځو سره خبرې کړي چې د طالبانو د محتسبانو لخوا له موټرو او نورو نقلي وسایتو راښکته شوي دي.
بدون از اینکه حتی به حجابای ما سیل کنه، فقط در روی ما نگاه کرد و گفت که اینا بی حجاب هستن، موتر نگه دارین.
دا میرمن چې نه غوښتل نو میډیا امنیتي ستونزو له امله په راپور کې خبر شي وایي چې د یک شنبه په ورځ له خپل پلار سره د دوی په شخصي موټر کې روان و چې د هرات ولایت د گزارګا په سیمه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د متاسبینو لخوا ودرول شول، او ورسخه غوښتل شول چې د حجاب د نه مراعاتولو له امله له دوی سره د امر بالمعروف آمریت ته ولاړ شي او موټر هم ضبط شي.
ده له 15 دقیقه بود که
لس 15 دقیقه مکمل ده و پلار میله هاگو سر اغا گیده چو دوی خو هجاب غسته خبر این هاوری دلک کلا چونو موتر سخه راه کته شو او مولوی از منک هجابونه ولی ده لاغو روسته ده تاگه جزار اکره.
دای دا کوي وای دا چې متاسبینو له دوی سره بد چلد وکړ دوی ډیر ویریولی وو. یو بل میرمن چې دا هم نه غوړي نومې پر راپور کې یاد شي وای چې طالب چارواکو دا د هرات د دروازې خشک په سیمه کې له رکشا څخه زکه کته کړه چې شالې پر سر وو. دا وای چې طالبان له حجاب کوم څرګند تعریف نه لري، او اوس دوی ته ویل شوي چې چادر نماز پر سر کړي نه شال.
لاندې خوا ته راغلم، د زمان جان تر څلور لارې چې را ورسېدم هلته زراج نه پورته کولم. ټیکسي چلوونکي خو مله دوو میاشتو را په دې خوا موټرونو کې نه وړي.
د هرات یوه بله اوسېدونکې سلما بېله کیسه لري.
دختر 12 ساله داره، حتی
دولس کرن لور لرم، حتی هغې ته یې ویل چې ماسک او ټکرای واغونده. بیا موټر چلوونکی د کوڅو له لارې بوتلو، ویلې که په عمومي سړک لاړ شو لور دې له موټر راکښته کوي.
د هرات ښار د حاجي عباس د محلې په سیمه کې او په پای منار کې یو شمیر نورو میرمنو هم ازادي راډیو ته ویل چې دوی ماسک او چادر نماز نه درلوده، نو طالبانو له دوی سره بد چلند وکړ او له موټره یې ښکته کړي. په هرات کې یو رکشا چلوونکی نعمت هم وایي چې تېره اونۍ طالبانو د هغه یو ټکسي چلوونکی ملګری چې ښځې له پوهنتون څخه د هرات تر نوي ښار پورې وړلې د دې لپاره نیولی و چې د دوی په وینا بې حجابه نجونې موټر کې لېږدولې. د ده په خبره یار ټکسي چلوونکی له ژمنې وروسته بېرته خوشی کرد. نوموړی ویل چې د بیروزګاری له امله دغو محدودیتونو د دوی کار ستونزمن کړی دی.
د امر بالمعروف مسؤلینو موږ ته وویل کومې نجونې چې په رکشا کې کینی ورته وایي چې ماسک ټکری او چادرې واغوندي، که یې مخ پټنو مه یې پورته کوئ. په دې شرایطو کې چې بیکاري او بې پیسې کې اخري حد ته رسېدلې، موږ څه وکړو چې ښځې رکشا یا موټر ته پورته نه کړو؟ د کورنۍ د لګښت پیسې نه شو پوره کولی.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عاقف مهاجر او په هرات کې د دوی سیمه ییزو چارواکو په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي. منه په داسې حال کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له متاسبینو سره ټکوي چې یاد وزارت له خلکو سره غش مری شریکي کړي دي. که دوی له متاسبینو شکایت لري نو اړیکې دې ورسره ونیسي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د ښځو پر کار، زده کړو او په لرې واټن سفرونو له بندي سره سره د ښځو لپاره حجاب هم اجباري شو. خو په افغانستان کې یو شمېر میرمنې وایي چې د طالبانو حکومت له حجاب څخه څرګند تعریف نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د معاونیت دفتر یونما د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د حکمونو صادرولو او پلي کولو ته دوام ورکوي چې د ښځو او نجونو د اساسي حقونو او ورځني ژوند خلاف دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په جرمنی کې مشاعره وشوه. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ د خاطرو لیکلو په اړه واوري او د نجونو خاطرې در سره شریکو.
امید د دې چې په نوې کال کې د ماته په څنګ کې نه وي، نو دا ماته ډېره جالبه خاطره وم.
او زما جالبه خاطره دا ده چې ما خپل ملګري سره د جنگ او د شتي کېدو خاطره ولیکلې ده.
په غزنی کې مو د یوې تاریخي کلا په اړه د تاریخ پو بلهار جلال زی نظر اخیسته.
دا کلا د غزنویانو د دورې نه هم وړاندې یو آبادی و، یو مرکز و.
کنر تا کورنیو او هلمن تا بحرانیو سیلانیانو مخه کرده.
No, this is my first time to Helmand. I'm the first time.
I came in 1978. No, this is the first time.
ده چې او برګه کتاب پاړه لیکوال او مدني فعال طارق وزیروی
په دغه شکل دا کتاب لیکل شوې ده چې دی ویلند کیسې خواند هم لري.
کده دې خبری مجلې تر پای را تغواشوي نور مطالب هم در سر شریک. لومړی په جرمنی ته مخه کړو، بیا په د جرمنی په گاوند کې فرانسې ته سر ورښکاره کړو. د جرمنی په کولن کې د کونړ سیند توریزم مشاعره جوړه شوه. دا ولسم کال دی چې د کونړ کلتوري ټولنې لخوا د کونړ سیند په نوم مشاعرې کیږي. دې کلنې مشاعرې ته د جرمنی د بیلابیلو ښارونو سربیره له اتریش، فرانسې، فنلند او نورو هیوادونو څخه هم شاعران، لیکوالان، د پوهنتونونو استادان او د پښتو ادب مینوال ورغلي وو. تفصیل د روهلا انوري په راپور کې.
د کونړ سیند په نوم ولسم دودیزه مشاعره د یک شنبه په شپه د جولای میاشتې په 15 نیټه له کونړ څخه زرګونه کیلومتره لري د جرمنی د کولن ښار په یو څنډه کې د کونړ کلتوري ټولنې لخوا جوړه شوه. یادې مشاعرې ته د جرمنی له بیلابیلو ښارونو او نورو نږدې هیوادونو څخه شاعران، لیکوالان، پوهان او د پښتو ژبې د شعر او ادب مینوال راغلي وو. مشاعره د قران کریم د سو مبارک آیاتونو په تلاوت پیل شو. د مشاعرې په لومړی برخه کې ډاکټر محب الله ازغم د جنونو د تعلیم او کار د اړتیا په اړه یو تحقیقي مقاله ولوستله. په مقاله کې لواکمنو طالب چارواکو غوښتل شوی و چې د جنونو د تعلیم، تحصیل او کار په وړاندې لګیدلې بندیزونه دی پورته کړي. د ازغم په وینا چې د خزو د تعلیم او کار پرته د حکومت او اقتصاد سرخ په سمتوګه حرکت نشي کولای. د شیرونو په برخه کې پیر محمد کاروان له کابل څخه د ټلیفون په لیکه یو غزل واوروله.
موسم کې ریګي کشمالی دی په کوم نه خړل خن کې لا په در نه څنګه تش کو دای نه کوي مسکا دې مزدا من نه منه نه پوه پرموس یار داسې داسې کوي داسې دی ونه کوي کاش مهذب نه کومږي وای دیو بل بخوا کې سړی په جام شي د بمبړو باندې سرنګای نه کوي د کاروان اوخ کې په کې سوځي ته خبر هم نه داسې چلار درته بلیږي
ورپسې نقیب احمد اتل په هیواد کې د تیرو او روانو بې وزلیو او د ولسونو د کړاوونو په اړه جوړ کړي غزل په خپل زړه راښکون کې غږ زمزمه کړ. خزینه شاعرانی په هیواد کې خزو سره کېدون کې توپیر چلن څخه ګیلمانې به زمزمی نه ځای همدا ګلی په خپل شعر کې دا سیران غاړلې به
نه پوهی دا فلک دې نه خوش باور او ما چې په سنگي حالات کې سندره مامي دې خپل ارادو ته ورنه هم راټیټ کړل چې ستا د نیت لمخه څومره مختصره او ما ساده سپیرو با وجود با غاړه حس کوله ما دې مرحلې ته برسېږي ژوند خبر او ما موږ با د تشې خندا وای د پران وړ پرې کړو زمانی زده د دې بل مخ نه خبر او ما خدای خبر ونه زه چا به باور اومه.
مشاعره کې غنو شاعرانو شعرونه ولوستل چې پکې په ملي اوالي تلپاتې سولې د کونړ پر سیند د اوبو برېښنا بندونو جوړول، د نجونو د تعلیمي او تحصیلي بهیر به پیل کول، ښځو ته د کار اجازه ورکول، او په هیواد کې اقتصادي پیاوړتیا او بیروزګارو خلکو ته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنې وشوې. له 2006 زیږدیز کال را په دیخوا جرمني کې کونړیو ځوانانو، فرهنګ پالو او فرهنګیانو د کونړ کلتوري ټولنه جوړه کړې. دوی هڅه کړې چې په جرمني کې میشت افغان ماشومانو ته د دین، کلتور او ژبې د زده کړې کورسونه جوړ کړي. همداراز د پښتو ادب پیاوړتیا لپاره د یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو کتابونه هم چاپ کړي، او په سختو حالاتو کې هیواد کې بې وسو او مستحقو کسانو سره مرستې هم کړي دي، او لا یې هم په خپلو پیسو او مټو د کونړ سیند په نوم د پیل کړو مشاعرو لړۍ دوامدار ساتلې ده.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. میلان کونترا تیرونی د جولای په 11 مړ شو. د ایل اصل چکیو خو په 1915 کال کې فرانسې ته تبعید شو. دا هغه وخت چک سلواکیا ل د تابعیت وګرځاوه، خو تلویشت کال وروسته چک جمهوریت بیرته په ویاړ د تابعیت ورکړ. کونترا د نړۍ یو له مشهورو لیکوالو څخه و. نور د فریدی سیال پراپورک.
میلان کونترا د خپل ژوند په پیل کې په چکی ژبه لیکنی کولی، خو په نویمو میلادي کلونو کې ورو ورو هڅه کوله چې په فرانسوي ژبه په خپل لیکنی وکړي. د څو ځلې د نوبل جایزې ته نومان شو. د ته چک جمهوریت وروسته له 40 کلونو بیرته تابعیت ورکړ. دا جولای په 11 چې کله په پلازمینه پاریس کې د کونترا د مړینې اعلان وشو، یو شمیر چکانو په خپل هیواد کې د ویر وکړ. ماګډالینا کولیواوا د پراګ اوسیدونکو فرانس خبري ژانس ته خپل زړه تش کړ.
زه حیرانه شوم چې د دې مرګ څومره اغیزمنه کړم. دی به مې یادیږي پرته له څه شکل چې دا په نړیواله کچه یوه زیاده.
د میلان کونترا پلار لودیک کونترا د پیانو استاد و. له موسیقي سره د پلار د تار د میلان کونترا پر اثارو هم بیغیز نه و. دا اثر د کرکتونکو په باور د په ځینو ناولونو کې محسوس دی، او د شعر دنیاګۍ خو یې هسې هم د موسیقي دنیاګۍ ده. د چک د پلاسمینې پراګ اوسیدونکی یری هلاویتس کې د میلان کونترا تر مړینې وروسته فرانس پریس خبری آژانس ته د هغه د سبک په اړه وویل.
د ده د لیکنو موضوعاتو هر وخت ما ته یو دلیل په لاس راکړی چې ډیر دقت ورته وکړم. د ده سبک پیچلی دی، اوږدې او پیچلي جملې لري، خو لوستل یې خوندور دي.
میلان کونترا په 14 کې شعر لیکل پیل کړ. په 1953 کال کې د انسان ستر بڼه په نوم شعري ټولګه چاپ شوه. د په دې شعرونو کې هغه ادبیات وغندل چې د دولت په ګټه لیکل کیږي. د په خپل 94 عمر کې هم شعر ولیکه، هم کیسې، هم نندارې.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجلې په دې برخه کې به خاطر او تمخ کړو. د خاطرو لیکلو ته د خاطرې لیکنه د احساس ته لښتې دو ډیر عام او صمیمي بڼه ده چې هر څوک که هغه لیکوال وي کنه وی لیکلی شي. په خاطراتو کې لیکوال د خپل ژوند هغه څه لیکي چې د ته مهم ښکاره شوی دي. په دې کې هغه صحنې هم شامل دي چې د لیکوال د ژوند برخه دي، او هغه هم پکې راځي چې د لیدلې یا د پکې برخه اخیستې ده. یو شمېر کرکتونکي له رواني پلوه خاطرات د دې لپاره مهم ګڼي چې د ژوند ښه او بد پکې لیکل شوي وي. کنه انسان ډیر کله ښه او بد هیروي، خو که چیرته خاطرې ولیکل شي دا پیښې به ثبت شي، او دوهم ځل به بیا له بدیو لاس اخلي او ښه به یې تکراروي. زموږ په ټولنه کې ډیر خلک له ځان سره ژمنه کوي چې زه به یو کتاب مثلا لولم. که چیرته دا کس خاطرې لیکي نو خپل به پوه شي چې څومره زمان یې هڅې تیر کړی دی. کره کتونکي د خاطرې لیکونکو لپاره ګڼ وړاندیزونه لري. ښایي مهم یې دا وي چې تر لیکلو مخکې د خاطرې محتوا ته څوک فکر وکړي. ناقدان په دې هم ټینګار کوي چې د خاطرو د لیکلو په وخت د نورو ادبي ژانرونو د لیکلو په څیر صداقت شرط دی، یعنی که خاطره هر څومره د زړه له تله لیکل شوی وي هم هغومره به یې اثر زیات وي. د صادقانه لیکنې نقش واضح دی. که چیرته د خپل ملګري کیسه لیکو او پیښه داسې وي چې په ما هم ټوکې شوی وي، نو هغه به نه پټوو. ډېر کله د صفتونو استعمال په نثر کې صداقت له منځه وړي. مثلا زه لیکم زما ملګری ډېر تکړه دی، یا لیکم چې زما ملګری ډېر جرأت لري. د جرأت او تکړهوالي صفات نامعلومه دي، نه اندازه کیږي. نو د خاطرو د لیکلو په وخت به د صفتونو له استعمال سره احتیاط کوو. د خاطرو د لیکلو پر مهال د زمان او مکان یادېدل ضروري دي چې پیښه څه وخت او چیرته شوې ده. د دې لپاره چې په خاطراتو کې حقایق لیکو نو خیال پکې سم نه ځای شي، البته اټکلي خیالونه. د همدې لپاره د داستان لیکوال کولی شي چې یوه پیښه لږ ګونګه ولیکي او سمبولیک رنګ ورکړي، خو پیچلتیا د خاطرې روح وشني. په افغانستان کې یو ډول خاطره لیکل دود دي چې نجونې ډېرې لیکي. دا خاطرې ډېرې ځانګړې دي، شایي په نورو ځایونو کې ونه مومو. دا داسې چې نجونې د یو بل جالبې خوږې او ترخې خاطرې په یوې ځانګړې کتابچه کې له ځان سره لیکي چې د خاطراتو کتابچه یې بولي او په راتلونکي کې یې په لوستلو تېر یادونه راژوندي کوي. په دې راپور کې یو شمېر نجونو د خاطراتو د کتابچې په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي.
ژوند د خاطراتو یو ټولګه ده. ترخې به هم لري خو خواږې او جالبې هم شته. په افغانستان کې ډېرې نجونې د دې خاطرو د ساتلو لپاره یوه ځانګړې کتابچه جوړوي او د خپلو ټولګیوالو او ملګرو ښې او جالبې خاطرې چې د هغوی لخوا ورته لیکل شوي وي په دې کتابچه کې له ځانه سره ساتي.
ټولو زده کوونکو پیشنی کتابچه لرو ده چې پکې هر رقم عکسونه پوسټکارتونه لګولي ول او خپلې جوړه کړې وله.
د کابل اوسیدونکي مرسل ده چې شپږ کاله مخکې له ښوونځي څخه فارغه شوې ده. وایي د خاطراتو کتابچه یې درلوده او تر اوسه هم ورسره ده چې کله کله یې لولي او تېر یادونه پرې راتازه کوي.
خپله د خاطرات کتابچه درلوده او د هغو صوفیانو خاطرې راسره شته ده چې ما ترې غوښتي وي، هغوی راته لیکلي وي. او زما جالبه خاطره دا ده چې ما خپلې ملګري سره د جنگ او دشت کېدو یو خاطره وه چې هغه هم پکې لیکلې ده او هغه ماته ډېره جالبه ده. هر ځل چې زه د خپلو خاطراتو کتابچه وازوم نو داسې فکر کوم چې زه په هغې وخت کې یم، یعنی ماته هغه ټولې تېرې خاطرې راتازه کوي.
د ښوونځي څخه یوه بله فارغه شوې نجلۍ زیبا وایي چې د خاطراتو په کتابچه کې د هغو ملګرو یادونه شته چې اوس ترې ډېرې لرې دي.
دوستان مې ملګري مې ډېرې لرې لرې دي، خو کله چې دغه خاطرات کتابچه خاطرات وایم زه فکر کوم چې ما هماغه وخت هغوی په څنګ کې دي. او جالبترینه خاطره مې دا ده چې زه په صنف کې اول نمره وم، ملګري مې په صنف کې هغې خاطرات کتابچه کې خپل احساسات شان ورته بیان کړي وو، په آخر کې لیکلي وو چې په امید دی چې په نوي کال کې د ماتې په څنګ کې کښېنوې. نو دا ماته ډېره جالبه او ډېره ښه خاطره وم.
د یادونې ده چې د خاطراتو د کتابچو لپاره ښکلې کتابچې انتخابي کي او د خپلې ښکلا تر څنګ نجونې په رسامیو، عکسونو او پوسټ کارتونو نورې هم ښکلې کوي. په دې وروستیو کې بیا یو ډول قلف لرونکي ډېر دود دي. د ارواپوهنې په برخه کې د پوهنتون یو پخوانی استاد شرف الدین عظیمي د خاطراتو د کتابچو په ټوله کې د خاطرو د لیکلو په اړه وایي.
د خاطراتو لیکل څو مثبت ګټې لري. موږ کولای شو په دې لیکنو خپل ځانګړي وختونه یا لحظې ثبت او بیا په اسانۍ سره بیرته ذهن ته راول. خاطرې لحظې لیکل د نوښت لامل ګرځي، د خلاقیت لامل ګرځي. له اروایي اړخه د خاطرو لیکل د خپلو احساساتو لیکل انسان ته تسکین ورکوي، انسان ته سکون ورکوي.
د یادونې ده یو شمېر نجونې د دې تر څنګ چې د خپلو ملګرو خاطرې ټولوي خپل هم کله ناکله د خپل ژوند ښې او ترخې خاطرې له ځانه سره لیکي. دا کار هلکان هم کوي. لیکوالان په دې باور دي چې د خاطرو لیکل د نسل له ښه ښکلا سره ډېر مرسته کوي.
هڅاو برګا د سید حبیب وقار کتاب دی. د دې کتاب تر عنوان لاندې لیکل شوی دی د یو ویشت بریالیو اتلانو د ژوند کیسې. دا کتاب ځوان لیکوال او مدني فعال طارق وزیر لوستی دی. له دوی په واورو چې د دې کتاب دا کرکټرونه څرنګه اتلان بلل شوي دي، څه خصوصیات لري.
دلیل یې دا دی چې دغه کسان په خپل ژوند کې له ډېرو سختو مشکلاتو، ستونزو او ننګونو راتیر شوي او بیا د ټولنې په مهمو او لویو اشخاصو بدل شوي دي، یعنې هر ډول ستونزو ته ماته ورکړې ده. په کتاب
کې دا د خطیرو په شکل راغلي له دوه لیدلورو، کله د لیکوال او کله د همغه چا چې کیسه یې کېږي د همغه نقلي کول دی. نو په دغه شکل دا کتاب لیکل شوی دی چې د ویلنډ کیسې خوند هم لري، او مهمه خبره یې دا چې ژبه یې دستنی ده او تصویرونه لري چې دا هم کیسې ته یا لیکنې ته خوند وربخي. او دغه مهم موضوعات په ډېرې واخه ژبه ایرای شوي دي، او دغه کتاب لوستونکي ته یو انګیزه ورکوي. انګیزه داسې یوه انګیزه نه ده لکه د ارواپوهنې ځینو کتابونو کې چې کومه انګیزه ده، یعنی هغه نصیحت یا تشه انګیزه ده. او موږ په ارواپوهنه کې ځینې کتابونه پښتو کې لیکل شوي یا ژباړل شوي چې هغه موټیویشنل کتابونه دي، یوازې انګیزه ورکوي او لاره چاته نه ښیي. مثلا وایي ته کولی شي، ته تکړه یې، ته تر ټولو ښه یې، تله چا کم نه یې، خو داسې درته نه وایي چې څنګه یې کولی شي. یعنی هغه د استاد عظیمي مثال که ورکو چې د پوکڼۍ په څیر یوه هوا ورکړي، پوکڼۍ د که هوا ورکړي هغه غټه شي او منځ یې تشه هوا وي، یعنی بیرته ډېره پسنۍ چوي. نو داسې یوه انګیزه دلته نه ده، دلته یوه لاره هم درته ښودل شوي. کله چې انګیزه درکول کېږي، مثلا لاره هم درته ښایي چې څنګه یې کولی شي. که درته وایي چې داسې وکړه، نو درته وایي چې څنګه یې وکړي، لاره هم ښیي. نو دغه کتاب له نور انګلیسي کتابونو یوه مهمه یو مهم توپیر یې همدا دی چې موږ لاروپوهنیز اړخ ورته وګورو. لوستونکي ته دا عملا ورښیي چې یو څوک څومره له سختیو را تېر شوی او بیا تر یو ځایه رسیدلی. د همدغه کتاب یوه کیسې ته که اشاره وکړو، مثلا ریش ننګیال، دی تر دې حده په غربت کې ژوند کړی، په کم او دی کم عمره و چې پلار یې وفات شو. بیا له هغې وروسته دی لسی ګډۍ هم چلولې، د تیل به یې په یو ځای کې واخیستل، یو ګیلن بل ځای کې به یې بیا لږ څه قیمته خرڅ کړل. یعنی د یو ګیلن تیلو لپاره یې هم پیسې کافي نه لرلې چې یو ګیلن زیات واخلي. له دومره سختیو بیا دی په یو مهم او لوی خبریال بدلیږي، د ټولنې په یو ښه ناول لیکونکي، او په نورو برخو کې هم اثار ولیکل او خپل شخصي کاروبار یې وغوړولو، یو په بریالي شخص بدل شو. یعنی د لسی ګډۍ څخه یې ځان تر دومره یو لوی ځای ورسول، ځکه نه هیله نه شو، خوري وکړه، تکلیف یې وبسلو، مطالعه یې وکړه، زده کړې وکړې، او ځان یې د ټولنې په یو مهم شخص بدل کړ. مثلا کبیر حکمل ته که اشاره وکړو، هغه هم له ډېرو سختو ستونزو، مشکلاتو او غربت را تېر شوی دی. له مهاجرتونو او له بار بار ستونزو له پیښېدو وروسته یې ځان تر یو حده ورسو، ځان یې د ټولنې په یو مهم شخص بدل کړ چې هم یې خپل ژوند ښه کړ او هم یې د کورنۍ یو څه لاسته راوړل. د یو بل معیوب ځوان کیسه ده چې هغه خبرې شو ریشخند کېده د خلکو لخوا، پښه یې نه وه، خو هیڅکله یې خپل همت ونه بایله او تر پایه هڅه وکړه او ځان یې په یو مهم کس بدل کړ چې یوه ښه وظیفه یې په حکومت کې لرله. نو همدغه ډول د نورو ډیرو زیاتو بریالیو اشخاصو د ژوند کیسې راغلي دي. یعنی موږ ته عملاً ښیي چې څنګه یو څوک تر یو ځایه رسیدلی دي، څنګه یې ستونزو ته ماته ورکړې ده. او نو دغه انګیزه ده، یعنی داسې یوه انګیزه ده چې له انګیزې سره په څنګ کې یوه لاره هم شته، یو طریقه هم شته، یو ثبوت هم شته چې په دغو لارو چې عمل کړی تر دې ځایه رسیدلی دي. نو ځکه لوستونکی ورڅخه هم خوند اخیستلی شي او هم ورته ګټه لري د داسې کتاب مطالعه کول. کتاب هغه چاته ډلی شوی دی چې خواري کوي، همت کوي او په خپل همت ځان تر یوه ځایه رسوي.
د ښاغلي وزیر څخه مننه چې د هڅه او بریا د کتاب پاړې له ازادي راډیو مجلې سره خپل نظر شریک کړ. دا کتاب 203 صفحې لري چې لننه 5 کاله مخکې چاپ شوی دی.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
د غزنی له مرکز څخه په شاوخوا 10 کیلومتره کې د قرباغ ولسوالۍ په زردالو سیمه کې د نای په نوم یو کلا ده. دا ډبرینه کلا چې مورخین د غزنویانو دورې بندیخانه او تر هغه وړاندې د بودایی دورې یو ستر عبادت ځای بولی، تاریخي قدامت لري. د دې کلا د تاریخي شالید، جوړښت او څرنګوالي په اړه زموږ همکار لیکوال، فولکلورس او تاریخ پوه اسدالله بلهار جلالزی سره مرکه کړې او لومړی د دې کلا په اړه معلومات ترې غوښتي.
د نای کلا د نوم، او دوهمه خبره دا چې د همدې زندان یادونه په تاریخي اسنادو کې مختدا په ګوته کوي چې د نای کلا او یا د غزنویانو د دورې زندان همدغه د نای کلا په غره کې سمڅي کوټې او د ودانیو شته آثار امهاغه د غزنوی دورې زندان دی. که تاسو د سعد سلمان چې د غزنوی دورې یو مشهور شاعر دی اشعار په دقت وګورئ، هغه د نای د زندان یادونه کوي په خپلو اشعارو کې، چیرته چې دی پکې بندي دی. خو له هغه نه وروسته کوم تاریخونه چې ګورو په تاریخونو کې هم موږ ته جوتیږي چې د نای کلا د غزنی د قرباد ولسوالۍ څخه په 50 کیلومتره کې په غره کې دی، چې دغه غره ته کله ناکله د عامو خلکو په ژبه د ګوهارې یا د زانګو غر هم ویل کیږي. داسې آثار او د آبادیو څرک شته چې دلته یو مهال واکمنو یو ځای ځایګی لاره. او که دقیق وایو د یمنی تاریخ په حواله چې هغه کایي د اسلام لښکرو خپل مخالفین د زابل شاوخوا ته په شا کړل او له هغوی په نای کلا کې سنګرونه ونیول یا نای کلا ته ورسېدل او دوی نای کلا محاصره کړې وه. له دې معلومیږي چې نای کلا د غزنویانو د دورې نه هم وړاندې یوه آبادي وه، یو مرکز و، یو داسې ځای ځایګی و چې پکې خلکو ژوند کاوه. او که ووایم چې دا د بودیزم د دورې یو معبد هم وو.
جلازه صاحب، تاسو ځینې حوالې خو ورکړئ چې ګویا دا د غزنویانو دورې زندان بلل کیږي، خو دومره لویه تاریخي سیمه آبده او اساسه تر اوسه پورې په تاریخي آبدو کې نه ده ثبت شوې. نو له دې پرته ستاسو په فکر نور کوم هغه شواهد موجود دي چې موږ دې ته د نای زندان ویلی سو؟
عیني شواهد ټول دا ښیي چې دا سیمه همهغه د نای زندان دی. د سیمې خلک له اوس هم د نای کلا په نوم یادوي. د آثارو ودانیو سمڅو شتون او په ورته وخت کې دغه کلا کې همدغه پاتشونی آثار ښیي چې ځینې د زندان کوټې دي. د دې تر څنګ په دغه سیمه کې د لرغونو آثارو یا د لرغوني سیمې شک موږ ته دا په ګوته کوي چې دا همهغه سیمه ده او یا همهغه د نای کلا ده کوم چې حتی له اسلام نه وړاندې یا د غزنوي دورې تر راتګ هم مخکې ودانه وه.
دغه د نای کلا د جوړښت په اړه ستاسو معلومات څه دي؟ دا د اوسنیو کلاو په څیر او که بڼه نوره نورو لرغونو ځایونو ته ورته ده؟
اوس د کلا نښې نښانې نه لیدل کیږي. اوس کلا په هغه ډول نه ده لکه چې تاسو د اوسنیو کلاو فکر کوئ. دا اوس یوازې هغه سمڅې او کوټې د هغه زمانې پاتې دي. او په خپله دغه کلا هم یا دغه سیمه کې د غره په تیغو په منځ کې سمڅې پاتې دي او هغه د کوچنیو کوټو په ډول هم دي او ځینې بیا لوی هم دي، تونلونه لري. او کله چې تاسې دننه وګورئ د دغو سمڅو په منځ کې له یوې سمڅې نه بلې ته لاره ده، له بلې نه بلې ته لاره ده، یعنې له یوې کوټې بلې کوټې ته. او دغسې دا داسې معلومیږي نه لکه زندان په حقیقت کې، دا داسې معلومیږي لکه یو معبد، یو د بودیزم د دورې یو معبد غوندې ښکاري. ځکه دا د غزنویانو له راتګه مخکې جوړ شوی، دا غزنویانو نه ده جوړ کړی او نه د غزنوي پیر په دې موخه جوړ کړی چې ګویا دغه زندان دی. نه، دا اصلا داسې ښکاري لکه یو تاریخي د بودیزم مرکز، یو معبد.
دغه تاسو چې وایاست دغه زندان دی، نو دلته بیا د زندانیانو د ساتلو خونې او تاکونه د هغې د اوسېدو ځایونه بیا څه ډول دي؟ تاسو لیدلی دي
په دغه زندان کې ځینې
سمسی داسی هم دی لکسا غوندی یا پر اسمس و پومنس کی زنی داسی داینو جور شوی دی دی گردی او دی چاپ تیر چی یوازی لپاس سرائی و کتکی داسی او پساری ممکن لوی لوی دبری خودل که دی یا با که دبری هم نخودل که دی بس امدر چا تا بری بندی و رکس که و امال تا با پکیو یا دی پلی پوستا یا په هر ترتیب چې ول خو معمولا به د پله په واسطه هغه هلته کوزاوه او همالته به پاته کېده او کله چې به بېرته هغه د راوتلو هڅه هم کوله ناممکنه به وه. ځینې کوټې بیا داسې هم دي چې کلکې تیاره او یعنې هېڅ رڼا نه لري، تیاره دي او بس په همدې کې به د مشعلونو یا د څراغونو په واسطه تګ راتګ کېده او بس په همدغو تورو کوټو کې به زندانیان پراته ول. او ځینې بیا دریڅې هم لري، رڼا هم ورځي او ځینې د کېناستلو دپاره هم دي، ګردې هم دي، چارکونجه هم دي او مربع ډوله خو ډېرې ورانې شوي دي. یو څه چې په کې د لیدلو وړ دي یوه اوږده خمڅه ده او شاوخوا ته یې هر طرف ته یې د کوټو ورونه لیدل کېږي، خو ډېرې اوس په ټیټه ملا خلک پکې ګرځېدای شي، راډکې شوي دي، خراب شوي دي او طبیعي ده چې په ځینو طبیعي پېښو زلزلو باد باران کې به هم ورته تاوان رسېدلی وي او دا به یې راډکې کړي وي. اوس تر ډېره سړی یوازې پکې په ټیټه ملا ګرځېدلی شي.
تاسو وړاندې په خپلو خبرو کې وویل چې دا زندان د غزنویانو تر دورې وړاندې د بودیزم دورې معبد وو، نو په دې اړه هم کوم شواهد موجود دي؟
دغه معبد کې کله تاسې یادیننه اسمسو ته ورننوځئ هلته کوټې دي، رواقونه دي او داسې صوفي جوړې دي چې هغه کې به ښایي ځینې نیمتنیي بوتان وو، ښایي د بودیزم د دورې د مجالس و اتاقونه دي. خو په اوس حال کې یوازې او یوازې چېچینې محسوسېږي هغه سمڅې دي او بل دا په ډېرو کلکو ډبرو په منځ کې دا کیندل شوي دي. نو اصلي موخه او هدف له دغه ځای څخه دا دی چې په تیرو کلونو کې یا په تیرو زمانو کې چې تاسې وګورئ ډیری دغسې ځایونه معبدونه په غرنیو ځایونو کې ول او هلته ځکه جوړېدل چې یو به لوړې مرتفې وې، لوړ ځایونه به وو او دوهم به هغه کې کلک جوړېدل او یا به دې هغه خمڅې چې به په غرنیو سیمو کې جوړولې هغه به بیا کلک وي، دوام به یې ډېر کاوه.
جلازه صاحب د دې ترڅنګ چې مننه درڅخه وکړم چې موږ ته مو وخت راکړ، په پای کې د یو فرهنګي شخصیت د یو لسی وګړي او د یو با احساس افغان په صفت مو د نایکلا په تړه وړاندیز او غوښتنه څه ده؟
په ټوله کې خو مې وړاندیز دا ده چې د دې لپاره چې دا ځای هم وساتل شي او هم ورته پاملرنه وشي په اړه یې کره تحقیقات وشي، همدلته کیندنې وشي، همدلته مسلکي ټیمونه راشي او د دغه ځای پاتشونو کې کیندنې وکړي، وګوري، څېړنې وکړي او بیا وروسته له کره معلومیږي چې دا ځای آیا یوازې د زندان لپاره په کار کېده او که له زندانه مخکې دا یو نظامي ځای هم و یا پوځي ځای هم و او یا یو معبد و. خو کره څېړنو ته اړتیا لیدل کېږي.
له ښاغلي بلهار جلالزي څخه په مننې چې د نایکلا په اړه یې له ازادي راډیو مجلې پروګرام سره معلومات شریک کړل. د لرغونو ځایونو د لیدو لپاره په روسیو کې هلمند بهرني سیلانیان ورمات شوي دي. دغه ولایت ته د استرالیا، بریتانیا، جاپان، فرانسې او سلواکیا یو شمېر ګرځندویان ورخلي دي چې په دوی کې یو شمېر مېرمنې دي. دغه ولایت ته د ګرځندویانو د سفر په اړه زما همکار راپور لري.
د هلمند سیند تر غاړه د بوست په نوم تاریخي کلا په خپل ورانه غېږ کې په دې وروستیو کې زیات شمېر بهرني سیلانیانو ته ځای ورکړي. د بوست په نوم دا تاریخي کلا د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې ده او په دې وروستیو کې دغه ولایت ته د یادې کلا د لیدو لپاره ګڼو سیلانیانو سفرونه کړي دي. د تاریخي کلا لیدو ته او دغه راز د یو شمېر نورو تاریخي آثارو لیدو ته هلمند ولایت د استرالیا، برتانیا، جاپان، فرانسې، امریکا او سلواکیا اوسیدونکو راغلي دي. کینوی سټیوارډ د استرالیا اوسیدونکو دی او دغه بهرنی سیلانیانو لړل دي چې هلمند ولایت یې سفر کړی. نو موړي دغه ولایت د سفر پر مهال رسنوي ته ویلي چې هلمند ولایت د سفر هدف دا و چې د بوس تاریخي کلا وویني او یو شمیر نورې لرغونې سیمې هم د هلمند وګوري.
زما دا دوهم ځل دی چې زه افغانستان ته سفر کوم. له دې وړاندې زه یو ځل په 1978 میلادي کال کې راغلی وم، خو اوس یې ډېر تغیر کړی او د بوس کلا ته مې لومړی ځل دی چې راځم. دا یو خاص او ځانګړی ځای دی او ما تر اوسه پورې داسې ځای نه دی لیدلی. د دې سیمې خلک ډېر ښه چلند کوي. زه غواړم بیا بیا راسم او د افغانستان تاریخي سیمې وګورم.
د بوس په نوم دا تاریخي کلا چې کین ویسټن یوارډ د لیدو لپاره کابو په تیاره کې یوازې 4 ساعته مزل کړي او بیا 2 ساعته د موټر مزل کړي، شاوخوا 3000 کاله وړاندې جوړه شوې ده. هلمند ته همدار اغلی بهرني سیلانیان وایي د هلمند خلک خواړه او اوبه خورا په زړه پورې دي. بین مکه چین د برتانیا اوسیدونکو دی او دوی په لومړي ځل هلمند ته تللی دي.
دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما له دې وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل، خو اوس د هلمند بوس کلا ته راغلی یم. دا سیمه زرګونه کلونه تاریخ لري او دا یو خاص ځای دی. ما تر دې وړاندې واویا هیوادونه لیدلي، خو دا سیمه او خلک له نورو جلا دي. زه د شپې د لشکرګاه بازار ته راووتلم. د خلکو چلند زموږ سره ښه وو او ډیر خوندور خواړه مې وخوړل. لشکرګاه شایسته ښار دی او پاک هوا لري.
هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له دې وړاندې هم بهرني سیلانیان ورته راتلل، خو د وروستیو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه ونیول چې اوس یو ځل بیا ورته مخه کړې ده.
له هلمند څخه مو د بهرنیو ګرځندویانو د لیدو راپور اورېده. کونړ ته بیا کورني سیلانیان په وروستیو کې ډېر ورځي. جزئیات په دې راپور کې.
کونړ د هیواد په ختیځ کې پروت د اوږدو ښکلو سمسورو درو او د دوو سیندونو درلودونکي ولایت دی چې هر دره او سیمه یې بېله ښکلا لري. همدا خدای ورکړې ښکلاوي او په وروستیو کې د امنیت ټینګښت د دې سبب شوی چې هر کال د اوړي په موسم د هیواد له بېلابېلو ولایتونو په زرګونو سیلانیان راشي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د سیلانیانو د شمیر او هغوی ته د برابرو شوو اسانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل: هغه وای اوس سیلانیان کولی شي چې د کونړ نالیدلو او لری پرتو درو ته هم لاړ شي او له طبیعي ښکلاګانو یې خوند واخلي. د کونړ اوسیدونکي هم خوښ دي چې د هیواد له هرې برخې څخه یې ولایت ته سیلانیان راځي، یو بل سره آشنا کیږي، د خپلو سیمو د کلتورونو او دودونو په اړه خپلو کې سره معلومات شریکوي او د ملي یووالي د ټینګښت سبب کیږي. د مرکز اسداباد اوسیدونکو سنگر رحمانی:
ځکه یو د کونړ د خلکو اقتصاد سره خوش دی، ډېرې پیسې د ځان سره راوړل ولته مصارفات وکړو. بل دغه داغه فرهنګ سره مونږ آشنا شولو، زمونږ د فرهنګ سره غي آشنا شولو. د دې وجم دا و چې ډاډمن امنیت او د خلک په دره په دره وګرځي. خو زما نورو زیوادوان تم دا پیغام دی چې را دي شي کونړ په هر دره کې په آزاد فضا کې او په امنیت کې ګرځېدی شي او د دې منظرو څخه خوند واخلي.
د اسداباد بل اوسیدونکو زیو رحمان سپینغر وای: لیبی سیمی بلی تا دا سیلانیانو تگ را تگ دا اقتصادی گتو ترسنگ نور زیادی خیگنی لری.
دا اقتصاد پا پیورتیا که هم دیر رول لری. دا ملی اوالی پلار که دا دیر ارزخمن کار ده. بلا لوی گتا چی دا حقا داده چی دا انسانانو پا روان وانی دیر خط تاثیر کهی. دا انسانانو فکرون مثبت لور تا بی یو کورانی جنجالونو پا کمیدو که دیر رول لری. خو هیلمو داده چی پانگوال او دولتی مسئولین کنر او دا هواد آری سیمی تا پاملره نو که سرکون پاخه که ترسو سیلانینو تا سانتیه بیوی هوتلون او پارکون جور ری.
کنر دا ننګرهار در نورول سوالی د نورستان کامدیش وانتویګل واما او نورګرام ولسوالیو او د کوزی پښتونخوا مومندو باجوړ دیر او چترال زرغونو سیمو سره شریکی پولی لري. پوخابه د ډیورن کرخه دواړو خواو ته پروتو قومونو د یو بل سره په غمخادیو کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستانی حکومت د ډیورن په فرضي کرخه اغزن سیمونه غزولي او دروازې بندې کړي، دغه تګ راتګ بند شوی دی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په خیبر پښتونخوا ایالت کې د مفکوره پونم بنسټ دا غو افغان جنو هلکانو لپاره چې په افغانستان کې دی او له خطاطي او انځورګری سره علاقه لري آنلاین کورسونه پیل کړي دي. دا کورسونه له چباندې دوه نوې راهیسې یعنی د جولای له شپږمې راپدې خو روان دي. په دې اړه نرګس حسنسی راپور لري.
په افغانستان د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو او د هنرونو زده کړې په برخه کې ستونزې او ورته د پاملرنې په کمیدو سره د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د مفکوره په نوم یو فرهنګي بنسټ هغو افغان نجونو او هلکانو لپاره چې په افغانستان کې د اول خطاطۍ او انځورګرۍ سره علاقه لري د آنلاین کورس د پیلېدو خبر ورکړی دی. د مفکور بنسټ مشر حیات الله روغانی ازادي رادیو ته وویل کورس دوه میاشتې دی او په وړیا ډول زده کړې ورکول کیږي.
د درسونو د پنځشنبې زیارت په ورځ باندې دا درسونه زمونږ چې کوم انزوریزه څنګه دا انزور ګیلری دا غي مشر لونډری شهزاد سیال سي هغه له شهزاد سیال به درسونه ورکوي او د دوی تر څنګ چې اوسې په انزورګری کې په پینټینګ کې د ماستر ډیګری تر لاسه کړل د لاهور نه هغه له نور علی چې د سوابي سره تعلق لري هغه به درسونه ورکوي.
ته خطاطي او انزورګری په برخه کې آنلاین زده کړې څومره موثر دي؟ افغان انزورګر حمد الله ارباب د دغه کورس تعقیب د هغوی لپاره چې لید هنرونو سره مینه لري بیګټی نه بولی.
هڅه پیل کړې ده د قدر وړ ده او آنلاین وی او کومه مخوي ځوانان چې په افغانستان کې دي نارینه خزینه دواړه هغه کې غوړي چې خطاطي زده نو الته ورته باقاعده لارخونه ورته نو دا ګټ لري توان نشته بل وړیا دي او هغه استعدادونه چلته محدودیتونه لري ویل په دمر غوسته نو زه بهترین فرصت نو دا ښه کار دی او بالکل تاثیر لري د فرصت له استفاده وکړي.
د یادونه دی چې په افغانستان د طالبانو تربیه زله واکمنې د ورسته دي هنرونو د زده کړې په برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي او پاملرنه ورته کمه شوې ده. یو شمیر انزورګرانو مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې دوی انزورونه وست په خوا په شان پیرودونکي نه لري نو ځکه خپل د انزورګرۍ مرکزونه تړلې دي. دغه شان د هنرونو د برخې یو شمیر مینوالو هم ازادي رادیو ته ویل چې د کمزور اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای چې د هنرونو د زده کړې کورسونه تعقیب کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ آزادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړو تر بلې خبرونې مو زحمت چې بر پخدای سپارم شدیوی.
سنه تو با خوش بن خلنا تو با نکی بی
تخنا می تو با خوش سدنا تو با نکی بی تخنا می تو با خوش سدنا تو با نکی
بی سنه تو با خوش بن خلنا تو با نکی بی توبه خوش بنخلنا توبه نکیگی تخنا